لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، بیا هم زه احمد تکل د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه تاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د انتخاباتو په بهیر کې د لا ښه شفافیت په مقصد پریکړه شوې چې په دیرشو ولایتونو کې د 1900 محلونو رای له سره وڅېړل شي. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دیرشو ولایتونو کې د 1900 محلونو رای له سره څېړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ګډې قمندانۍ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو ملاتړ کړی دی او ټاکل شوی چې د عراق نوی پارلمان نن خپل لومړنۍ غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دې لپاره چې پاک رای له ناپاکو بیل شي او په انتخاباتو کې په ښه توګه شفافیت تامین شي، د رای ورکولو د 1900 محلونو رای له سره څېړي. نوموړي په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا څېړنه یا تفتیش به 4-5 ورځې نور وخت ونیسي او تر اوسه کمیسیون پریکړه نه ده کړې چې لومړني نتایج اعلان کړي او که په دیرشو ولایتونو کې د دې 1900 محلونو د رایو بیا څېړنې ته انتظار وباسي. ښاغلی نورستانی وویل چې ډېر ژر به په دې اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ویلي وو چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید عبدالله د اعتراضونو سره سره به لومړني نتایج په ټاکلي وخت چې د چهارشنبه ورځ کېږي اعلان کړي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپارنې ټیم کې ویلي د دوی شرطونه د کمیسیون له خوا نه دي منل شوي او دوی ته نور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هیڅ ډول پریکړه د منلو وړ نه ده. اخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید اشرف غنی احمدزی پر انتخاباتي کمیسیون ټینګار کړی چې په ټاکلي وخت د لومړني او ورپسې وروستي نتایج اعلان کړي. په عین حال کې پرون د ولسمشر کرزی د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی ولسمشر به له اوسني ولسمشر څخه په ټاکلي نیټه واک ترلاسه کوي او د واک سپارلو او نوی ولسمشر د لوړې د مراسمو په مهالویش کې به هیڅ بدلون ناراضي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ګډې قمندانۍ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو ملاتړ کړی دی. ایساف پرنوول د افغان ځواکونو په غوښتنې د هلمند په جګړه کې د هغو ملاتړ کړی چې پکې هوایي ګزمې، اکتشافي الوتنې او هوایي ملاتړ شامل دی. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند په جګړه کې د پاکستاني نظامیانو حضور یو څرګند خبره ده. ښاغلی سپنتا د هلمند وروستۍ جګړه پر افغانستان د پاکستان څرګند تیری وباله او ویې ویل پاکستان ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستاني چارواکو سره په دې اړه په جدي ډول خبرې کړې دي. سپنتا وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه 215 ملکیان وژل شوي. تر اوسه پاکستاني لوري د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د هلمند په جګړه کې د پاکستاني پوځیانو د ښکېلتیا په اړه د افغان چارواکو ادعا ویرت کړې وي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوی چې د عراق نوی پارلمان نن خپل لومړنۍ غونډه وکړي. د 13 اپریل میاشتې له انتخاباتو وروسته تمه ده چې عراقي وکیلان به د پارلمان مشر، د هیواد صدر اعظم او ولسمشر غوره کړي. اوسنی شیعه صدر اعظم نوري المالکي چې د فرقي تشدد د پیښو له کبله له کلکو انتقادونو سره مخامخ دی، د درېمې دورې لپاره د صدارت مقام ته د رسیدو په لټه کې دی. د عراق د تکریت ښار په شاوخوا کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومتي ځواکونو د سنی وسلوالو څخه د دې شمالي ښار د بیانولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دوشنبه په ورځ د فرانسې خبري اژانس د پوځ د یو چارواکي له خولې وویل ځواکونو یې د ښار د څنډو پر ځینو برخو کنټرول ټینګ کړی دی. په عین حال کې عیني شاهدانو ویلي چې د شپې لخوا د ښار پر ځینو برخو هوایي بمباری شوي دي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دې میاشتې په پیل کې تکریت د هغو پرمختګونو په لړ کې ونیو چې په ترڅ کې د ډلې د عراق د شمال او لویدیځ کې ډېرې برخې لاندې کړې. له القاعده شبکې څخه د بیل شوې ډلې د عراق او سوریې په هغو سیمو کې چې تر واک لاندې دي اسلامي خلافت اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنساکي ویلي دا اقدام د سوریې او عراق د خلکو لپاره کوم معنی نه لري. د عراق د پوز ویان قسیم عطا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا د خلافت اعلان سیمې او نړۍ دواړو ته پیغام واستوي چې دا ډله ټولو هیوادونو ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر پوترو پرشون کوي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتن پالو سره د اوربان موده به ونه غزوي او ځاکونه به د یاغي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. له بلتن پالو سره اوربان چې د اوکراین په ختیځ کې د بغاوت ختمولو لپاره د پرشون کو د پلان جزو پرون شپه نا وخت پایته ورسید. په پیل کې د اوربان موده او ورځو خو وروسته بیا لس ورځو ته وغزول شو. پرشون کو په یو ویډیو پیغام کې چې پر ویپانه خبره شوې ده چې په پانه خبر شوې ده وای چې اوربان نور ختم شو.
مې بودمو ناستوپاته ای بودمو زویلنیاته ناشو زم
دای وای موږ به بریډ وکړو او خپل خاوره به آزاد کړو. د اوربان د مودې د نوګدول پلان تورستانو یغیانو داړمارانو او هغو کسانو ته زموږ جواب دی چې ملکی وګړي شکنجه کوي، د هیواد اقتصاد فلجوي، د اورګاډي پټلۍ الوزوي او خلک له عادي او سولیز ژوند څخه محروموي. د اوکراین ولسمشر لامنتی چارواکو سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه کې خبر ورکړی دی چې د جون په 6مه نیټه د اوربان اعلان وروسته وویشت اوکراینی عسكر د یاغي وسلوالو لخوا وژل شوې دي. هغه درې تنکی ځوانان چې د دې میاشتې په پیل کې د اسرایلو لویدیځه غاړه کې نادرکه شوي وو مړه موندل شوي دي. د اسرایلو پوز وایي د درې وړو جسدونه د دوشنبه پر ورځ د هیرو د هبرون ښار ته نږدې موندل شوې دي. دا ځای له هغې سیمې ډېر لرې نه دی چیرې چې د جون په 12مه نیټه دا درې واړه کسان نادرکه شوي وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دوی څه ډول مړه شوي دي. د دې درې تنکۍ ځوانانو د مرګ د خبر له خپرېدو مخکې د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په دې اړه بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا یوه بزدلانه پیښه بللې. د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون دا د نه منلو وړ تروریستي عمل بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنساکي دا یوه ویرجن پیښه بللې ده. دا وای د دې تنکۍ ځوانانو تښتونه او هغه څه چې له دوی سره شوي یوه تراژیدي ده. اسرائیل د حماس سختدریزه ډله چې په غزه کې واک لري د دې درې تنو په تښتونه کې په لاس لرلو تورنوي. او وروستی خبر دا چې په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې تیر شپه فرانسې نایجیریا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دوهمه لوبه کې جرمني 2-1 په وړاندې الجزایر ته ماتې ورکړه. نن شپه هم په زړه پورې لوبې په مخ کې دي. ارجنټاین او سویس به د کابل په وخت د شپې په 8:00 او 1:30 د سیالۍ ډګر ته راووزي او بلجیم به د کابل په وخت د شپې په 12:30 د متحده ایالاتو له ټیم سره لوبه وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو انټرنیټ پانه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د سلګونو محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړې.
د دې لپاره چې شفافیت تامین شي ټول ولایت ته هوا لیږل دي چې تقریبا 900 محلونو دوباره یو تفتیش وشي.
د افغانستان پر حالاتو د انتخاباتو د روان کړکیچ د ناوړه اغیزو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان او پاکستان پر ترنګلو اړیکو مو د یو پاکستانی سناتور نظر پختلای.
ترخاگر ترخاگری ترخاگر نن د تا د پاره وکړو کی خو څو وخت راغو واپس به پتا باندې بیا هغه عملیات کی.
نور موضوعات هم لرو. و باورې چې په ننګرهار کې سکل د غلې حاصل د نورو کلونو په پرتله په سلو کې لاس زیات شوی. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مول هغه میرمنو سره د زړه خواله کړي چې ټوله ورځ روژه په خوله د کور شاقه کارونه کوي.
دمن یو میمون خونه وا یا ویش متره وا یا ویش متره به منګه دغه جوړ کوله دغه بل میلمه هیڅ وا خالی نه وا.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای د خبرونه په دوه منی مای کې خبريږي او ردو تیر سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وایي د انتخاباتو په بهیر کې د لاخ شفافیت او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لپاره پریکړه شوې چې په دیرش ولایتونو کې د 1900 محلونو رای له سره تفتیش شي. ښاغلی نورستانی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا کار ښایي څو ورځې نور وخت هم ونیسي. ښاغلی نورستانی پر کاندیدانو یو وار بیا ټینګار وکړ چې د یوې ملي او خپلواکې ادارې په توګه دای ادارې په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي. په دې اړه د اجمل انت راپور واوري.
په داسې حال کې چې تمه کیږي سبا به د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي په پروسه کې د ښه شفافیت د رامنځته کولو لپاره په دیرشو ولایتونو کې د 1900 مرکزونو رایې له سره څېړي. احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د څېړنه به څو ورځې وخت ونیسي.
د دې لپاره چې شفافیت تامین شي ننم ټول ولایت ته حوالې لګل دي چې تقریبا د 1900 محلونو دوباره یو تفتیش وشي چې پاک رایې د ناپاک رایې څخه جدا شي. نو د دې نتایج د راتلو لپاره به یو څو ورځې وخت نیسي او څلور پنځه ورځې. نو تر اوسه کمیسیون فیصله نه دی کړی چې خاطه مونږ به او که اعلانو ابتدایي نتایج به اعلانو. دا قسمي نتایج وخت اوس تیر دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ وویل د دویم پړاو انتخاباتو نتایج به د پلان سره سم په ټاکلي وخت اعلان شي. دا ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټاکلي مهالویش سره سم باید لومړني نتایج سبا اعلان شي. ښاغلی نور د دوشنبه په ورځ ویل تر اوسه پورې د رایو په سلو کې 99.5 فورمونه سیستم ته داخل شوي دي او کمیسیون ژمن دی چې لومړني نتایج به په ټاکلي وخت اعلان کړي. نور محمد نور همدارنګ ویل چې د رایو ورکولو د هغه 99 مرکزونو فورمې چې بیا څېړنې ته اړتیا لرله مرکز ته رسیدلې او د شپېتو نورو مرکزونو رای هم بیا شمیرل شوي. خغلی نور هم وویل چې د 1900 مرکزونو د رایو د بیا څېړنې لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د دې کمیسیون کار دوام لري. د نتایجو د اعلان په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیسیونونو سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې او ادعا یې کړې چې د ده لخوا وړاندې شوي شرطونه نه دي منل شوي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو بیا ترسره کول او د رای ورکوونکو د شمیر په اړه وضاحت چې کمیسیون یې تر 2 میلیونو زیات او د عبدالله ټیم یې کم بولي د نوموړي له مهمو غوښتنو څخه وو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله عبدالله ټول شرطونه یې پوره کړي او نور د کمیسیون سره د نه همکارۍ لپاره نوموړي ته کومه پلمه نه ده پاتې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم پرون له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د دې ادارې پریکړو ته درناوی وکړي.
د یو قانون په اساس باندې پولیسي جرګې او مشران جرګې لخوا نه تنظیم شوی دی. نو دا باید د ټولو لپاره د احترام وړ وي. که چیرې دا پروسه څوک نه مني هغه نو د ده کار دی، نو تر څنګه کیدای شي موږ خو خپل فیصلې اعلانوو.
دا په داسې حال کې دا چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار رنګین داد فرس پانتا هغه ټولې اوازې چې ګوندې حکومت د کاندیدانو ترمنځ کړکیچ ته په لمن وهلو غواړي د حامد کرزي واک وغسوي په کلکه رد کړي او د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له ټاکل شوي مهال ویش سره سم به ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په پای کې نوی ولسمشر ته واک وسپاري او د اگست په 2 نیټه به د نوی ولسمشر د لوړی مراسم پر ځای شي.
و امریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وایي د هیواد په دیرش ولایتونو کې د 1900 محلونو د رایو بیا شمیرنې پریکړه شوې او کیدای شي چې دا کار وخت واخلي او د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو اعلان د یو څو نورو ورځو لپاره هم وځنډیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات په نږدې راتلونکي کې اعلان شي، د انتخاباتو وروسته کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. د فرانسې خبري اژانس د افغانستان د انتخاباتو او د هیواد پر اوسنیو حالاتو د انتخاباتو د اغیزو په هکله یو مفصل راپور خپور کړی چې یوه برخه یې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې یو انتخاباتي ټیم د خپلې بریا د اعلان لپاره تیاری نیسي، بل ټیم د رایو شمیرنه او نتایج نه مني. دغه ډول اختلاف کېدای شي په هیواد کې ناکراری رامنځته کړي. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ زیاتوي ملګرو ملتونو او مرستندویو هیوادونو له څو میاشتو راهیسې زیار ویسته چې د انتخاباتو د نتایجو په اکله اختلافات رامنځته نشي. دوی کوشش کاوه چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو سره سم په دغه هیواد کې کوم ډول سیاسي لانجه رامنځته نشي چې قومي اختلافات وزېږوي. خو په داسې حال کې چې دواړه سیال کاندیدان د انتخاباتو د نتایجو په اکله ډېر متفاوت نظرونه لري، د نتایجو اعلان کېدای شي افغانستان د ناکراریو، مظاهرو او بلا تکلیفي له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو د کړکیچ ترڅنګ وسلوالو طالبانو هم په هلمند کې په پراخ برید لاس پورې کړی. دغه برید هغه ستونزې څرګندوي چې افغان ځواکونه به د ناټو د ملاتړ د کمیدو په صورت کې ورسره مخامخ شي. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې له نورو کاندیدانو زیاتې رای ګټلې وې، د هغه څه له امله چې د یې څرګندې درغلې بولي انتخابات مقاطع کړي. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ زیاتوي دغه مقاطعې هغه لویدیز ډیپلوماټان ناهیلي کړي چې تمه درلوده په افغانستان کې د واک لومړی سولیز انتقال په آرامي ترسره شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان جاوید فیصل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د انتخاباتو کمیسیون او کارکونکو نور مخته کوم اعتبار نه لري، هر هغه څه چې دوی اعلانوي قانوني بنوي. خو د تحول او تداوم د ټیم مشر اشرف غنی احمدزی وایي چې لخپل سیاله 1,300,000 رایې مخکې دی. اشرف غنی د انتخاباتو له کمیسیون غوښتي چې د عبدالله عبدالله له شکایتونو سره سره نتایج اعلان کړي. اشرف غنی احمدزی ټیم وایي انتخابات شفاف وو او په دوهم پړاو کې د دوی په رایو کې په ټول افغانستان کې زیاتوالی رامنځته شو. د اشرف غنی د ټیم ویان داوود سلطان زوی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي د انتخاباتو کمیسیون وروسته له دې نتایج اعلانوي چې رایې په ډېر دقت او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې وشمیرل شوې. هغه زیاتوي موږ د نتایجو د اعلان هرکلی کوو چې د افغانانو لپاره به یو نوی فرصت رامنځته کړي، بې باوري به له منځه ولاړه شي او خلک به د آرامي احساس وکړي. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې د طالبانو 14 کلنه جګړه ختمول او په هیواد کې سوله او آرامي ټینګول به د افغانستان نوي جمهور رئیس ته اولویت ولري.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د کړکیچ د دوام او د هیواد پر حالاتو د دې کړکیچ د ناوړه اغیز په اړه د فرانس پرس خبري اژانس د تحلیل جزئیات مو اوریدل. اوس هم ورځو ګورو چې د کابل په ورځپاڼو کې د انتخاباتو اړوند مسایل څه ډول مطلب پر خبره شوې دي. نسیم شفق د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو خپل ډیری لیکنې د انتخاباتي شخړو او په دې برخه کې د خبرګونونو او د ریزونو مسالې ته ځانګړي کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې جرمني د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ منځګړیتوب کوي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې ډېر ژر به د جرمني استازي له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره په دې اړه وګوري. محور د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله څرګنده کړي چې د منځګړیتوب د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي میشل کوخ کوي او د رواني پنځشنبه په ورځ به له دواړو کاندیدانو سره خبري وکړي. د ورسپانې په یو بل لیکنه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډېر شو ولایتونو کې 1,000,000 رای بیا شمیري. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله انتخاباتي ناندریو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید سیاسي حل هیر کړي. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو موضوع اوس ډېر سیاسي اړخ لري او بیلابیل خووي په دې هڅه کې دي چې ورته حل لارې عمومي. لیکوال سرګنده کړي چې دا سیاسي هڅې تر ډیره له خلکو نه پټ تر سره کیږي چې د مالی او سیاسي امتیازاتو مسله پکې مطرح ده. د سرنوشت سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید له اصولو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزي او د انتخاباتي ستونزې سیاسي حل لار نورو اړخونو ته پرېږدي. انیس دولتي ورسپانی په یو مطلب کې د ولسی جرګې د رئیس هغه خبره راخیستي چې وایي انتخاباتي اندېښنې د جدي ونیول شي. په دې اړه مطلب کې د عبدالرؤف ابراهیمی له قوله ویل شوی چې انتخاباتي اندېښنې مهمې دي او باید چې ورته جدي پام وشي او هغه شان چې لازمه ده د ستونزه حل شي. انیس په یو بل لیکنه کې د ملګرو ملتونو د سازمان هغه نظر اخیستی چې وایي په انتخاباتو کې باید شفافیت او ځواب ورکونه موجوده وي. په دې اړه لیکنه کې د یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د ویان نظیف الله سالارزی له قوله ویل شوی چې د درغلیو په اړه هر ډول اسناد او شواهد باید د قانوني مراجعو لخوا وسیړل شي. او ویسا غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له قوله لیکلي چې انتخاباتي درغلۍ باید په جدي توګه وسیړل شي او د انتخاباتو نتایج پر خپل وخت اعلان شي. په دې اړه لیکنه کې د یانکوبش په حواله راغلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید خپله بېطرفي په بشپړه توګه وساتي او د انتخاباتو بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوزي. ویسا په یو بل لیکنه کې د ځینو منابعو له قوله چې د ورسپانې موثقه بللي لیکلي چې انتخاباتي ناندری او د هلمند جنگ د یوې طرحې دوه اړخونه دي.
اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د پراخو ځمکنیو عملیاتو پیل د ستاینې وړ دی، خو دا کارپوهان وایي باید په وزیرستان کې د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته د هغو ټولو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شي چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې تروریستي حملې کوي. دا کارپوهان همدارز وایي که د ښو او بدو طالبانو د توپیر له منځه ولاړ نه شي نو روان عملیات به هم د نورو ایجنسیو د عملیاتو په څیر مثبتې لاسته راوړنې ونه لري. ذبیح الله شفق دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر څارونکو د ډیورنډ کرښې تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د ځمکنیو عملیاتو د پیلولو هرکلی کړی او وایي چې پوځ د په دغه سیمه کې د ښو او بدو له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان پوځ د جون په 15 نیټې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ چې په لومړي پړاو کې د پاکستان هوایي ځواک په سیمه کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړل، خو د پاکستان پوځي مقاماتو د دوشنبې په ورځ وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ځای خلکو تر وتلو وروسته ځمکني عملیات هم پیل کړي چې په ترڅ کې د پاکستان ځنګړو قوا د شمالي وزیرستان په میرامشا او یو شمېر نورو سیمو کې 15 وسلوال وژل. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکو په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو هرکلی کړی. د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي متقاعد بریګیډر سید نذیر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستاني پوځ لخوا په وزیرستان کې پوځي عملیات خګام دی، خو د دې ترڅنګ باید دوی دا غوښتنه کوي مخه ونیسي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه نور قبایلي جنسو او یا هم افغانستان
خوارشی سب افغانستان تلاشی سب لاندی را کشی اور سب پاکستان کی خوارشی
پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې ترغی ورسته د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې به نتیجې پای ته ورسېدې او همدارس د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نامه یو وزیرستان میشته وسلوالې ډلې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر خنډه وسلوال برید وکړ چې پکې د پاکستاني ځواکونو په ګډون 3 کسان وژل شول. که څوم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې دغه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په پاکستان کې دننه تروریستي فعالیتونه کوي او د کراچۍ پبریت کې لاس لاره. خود سیاسی او قبایلی چارو کار پوه شمیم شاهد بیا وایي چې پاکستاني پوځ دی په شمالي وزیرستان کې د خو او بد طالبانو له توپیر پرته د القاعده او حقانی شبکې د وسلوالو پر ګډون د غټول وسلوالو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې په شمالي وزیرستان کې خوندي ځالې دي.
ترکه وګوره د ګولډ او د بیت طالبان ترمنځ دا فرق ختم شوی نه دی. ترغه وګوره دا مسله نه حل کیږي. هغه طالب چې کوم په افغانستان کې عملیات کوي هغه د پاکستان د فارغ ګډ دی. په کار دا چې دواړه هیوادونه یو شي په دې طالبانو کې نه ګوښته نه بیشته دا ټول ډېر خطرناک دي. دا ټول بیت دي په دې کې فرق کوي چې هغه د قاعده دی هغه د حقانی نه کوي هغه د ټي ټي پی پاکستان دی هغه د ټي ټي افغانستان دی. کدي ټول خلاف یو شان عملیات
شمالی وزیرستان کی گن شمیر ازبک جنگیالی دی خپلواک سرچینو لا تر دې د ماده پاکستانی پوز دے دا پخلی نه دے کړی.
په شمالی وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه تحلیل مو اوریدم. په داسې حال کې چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې جګړو بیا زور اخیستی، د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ هم یو ځل بیا زیات شوی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل سره سم پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید د افغانستان قلمرو ته د تښتېدلو وسلوالو مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو مشري د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI افسران کوي، او پر کونړ او نورو ختیځو ولایتونو د پاکستان له لوري د توغندیو او د توپ د ګولیو د لګیدو پر وړاندې هم اعتراض کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې بې اعتمادۍ تر شا کوم لاسونه کار کوي، او آیا دا دوه ګاونډي هیوادونه د ګډ دښمن پر وړاندې ګډ دریځ خپلولی شي؟ په دې اړه مې د پاکستاني سناتور عبدالنبی بنگش نظر پوښتلی. ښاغلی بنگش، چې د پاکستان په سنا کې د پوهنې او زده کړې د کمیټې مشر او د افغان پاک د دوستۍ د پارلماني ډلې غړی دی، د مرکې په پیل کې څرګنده کړه چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکیچ ګټه یوازې د دواړو هیوادونو ګډ دښمن یعنی وسلوالو طالبانو ته رسیږي.
د افغانستان او د پاکستان اړیکی سکم ډیر وختونه د شکوک او شبات تر مخامخ دي. د بدمرغۍ نه هغه فائدہ ټوله تر خګرو تر رسی او رسیدل دي. کم سره تا دښمن نه اپکاره د مام دښمنو ګرځي، سکم د ما دښمن د بای چاغستان دښمنو ګرځي. ګور از نن دا صفا وایم، من خو سمرا په اسلام آباد دردیږي که دای شي زغه نه دوغونه د من په کابل زو دردیږي.
بنگش صاحب، دا خو ډیره خایسته خبرې دي، خو په روانو سیاستونو کې خبرې ترخی دي، دغم را خکل او خایسته نه دي.
دا بالکل تر سره په دې باندې سل په سلا هغه شی نه دي چې کم شی پکار او زه حیران دي ته سم پاکستان وایي چې افغانستان نه بغیر په پاکستان کې امنیت نشي راتلی. هم افغانستان وای خو بیا د دواړو ملکونو جمهوری قوتونه غواړي. زه په دې بیخي ډېر کلیئر یم، صفایم، چې جمهوری قوتونه پارلمان غواړي.
څوک نه غواړي؟
څه نه غواړي؟ هغه عسکري قوتونه دي. هغه عسکري قوتونه چې هغه هم زه به دام درته وایم چې په افغانستان کې هم لږ اثر رسوخ هغه خلک اوس لري، مخکې نه لره. من صفا ویلی دی زه خود عوامی نیشنل پارٹی دا ولی خان دا گوند نا تعلق لرم. دا من پا هر جا که دا سٹینڈ دای ستر سو پوری افغانستان کی مداخلت ختم نکڑی شی. تا دا تصور ما کوا دا ولی خان بابا موی ستا دا بلچا کور تا کانی ورولی آقا کور نا تا دا گلونو تما ما کوا ستر سو پوری پاکستان افغانستان او ناتو فورسز او بیا د دې صرف جمهوری ګوندونه نه بلکې عسکری قیادت اغم اخلاص سره یو بل ته لاس ورنکی په نیکنته سره دا ستونزې نه ختمي.
بله، هغه فوجي قوت چې تاسو یادوي په تیرو 12 کلونو کې د دې ستونزو په وړاندې مثبت عکس العمل نه دی ښودلی. اوس چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړی دي، د پاکستان حکومت او فوج د افغانستان د حکومت همکاري ته هم اړتیا لري، ولی بیا هم نشي کولای چې دغه سي د دوستۍ او فضا او ماحول رامنځته کړی دا ولی
زمونږ د تیرو ترخګرو او د ډیر وخت بد اعتمادۍ وجم دا کني د وخت څخه په شمالي وزیرستان باندې د افغانستان هم ډیر زیات مطالبه وا د ناتو فورسز ما او د موږ د ګوندونو ما خاص کر د منګون په شمالي وزیرستان کې د اپریشن وشي. نن څه کله په عملیات شروع شو نه باید څه په دې کې افغانستان هم موږ سره دا یو کې څه کم وسلوال په دې بارډر باندې ځي هغه ته د افغانستان هیواد ته موږ دا خواست دی ځکه دا وسلوال تا طرف ته درواوختو. ګوره دا د چا دوستان کېدی نه شي. ترخاګر ترخاګري ترخاګر نن د تا لپاره به کار وکړي، خو څه وخت راغو وخت بدل شو واپس به هغه په تا باندې بیا هماغه عملیات کوي. زه دا وایم چې ترخاګر که ستا خپل سکه وروري که ستا خپل سکه زوی باید په خپل مړ کې ختم کړي. کنی د دبل هیڅ علاج نشته. دا یو مایند سیټ ته که پاکستان خپل وجود غواړي څه سالم پاتې شي او که افغانستان خپل وجود غواړي زه سالم پاتې شي باید څه دی دی په یو بل سره داسې لاس ملاو کې د زړه د اخلاصه څه په هغې کې منافقت او نورې خبرې نه وي.
د پاکستان د سنا غړی عبدالنبی وبخی. عبدالنبی بنګه خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کولې. ښاغلی بنګه د پاکستان په سنا کې د پوهنې او زده کړې د کمیټې مشر او د افغان پاک د دوستۍ د پارلماني ډلې غړی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د